السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د گرمی 12 بجې شوې دي زانی ساجمل وتا سره پدې روانه غړې کیم پدې خبرونه کې با د امریکا او افغانستان د ستراتیژیکي لوزنامې د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار د اسامه د وجنې پاړه بیان د صحافت نړیوال ورس او د بنو میډیکل کالج د کلتوري هفته او د غسي نور ریپورتونو پاړه با ووره خو د دې خبرونې په پیل کې به اول خبرونه وورو چې ملیحه امیرزاده تاسو ته وړاندې کوي. اول د خبرونو سټکی په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي همکاري لوزنامه د سیمې هیوادونو ته پیغام دی چې افغانستان نور یوازې نه دی. سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړي په خلیجي عربي هیوادونو کې د ناکراری راپورته کول بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په چین غږ کړي بشري حقونه دې خوندي کړي. دا خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا سفیر د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي همکارۍ لوزنامه لاسلیک کېدل د سیمې هیوادونو ته یو پیغام بللی چې افغانستان پسته دی نه یوازې نه دی بلکې د یو پیاوړي هیواد ملګرتیا ورسره ده. راین کراکر دا خبرې د کابل او واشنگتن ترمنځ یاده لوزنامه د لاسلیک کېدلو یو ورځ وروسته یعنی د شروع په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې په کابل کې د دې سند لاسلیک کول د افغانستان په اړه د امریکا د ژمنتیا یو څرګند مثال دی. نوموړي زیاته کړه
We are not repeating the mistake.
موږ د 1990 مې لسیزې د لومړی تیروتنه نه تکرارو. د افغانستان خپلواکۍ ته په بشپړ درناوي سره موږ تر 2016 میلادي کال د اوږدمهاله ملګرتیا موافقه کړې. دا هغه ممکنه پیغام دی چې موږ د افغانستان او امریکا خلکو د سیمې هیوادونو خپل مخالفینو او ملاتړو ته ورکولای شو چې موږ اوږدمهاله حضور او ملګرتیا ته ژمن یو او دا ځل کورته نه ستنېږو.
د کراکر په خبره په دې لوزنامه کې د امنیت د جمهوریت د ودې او د اقتصادي پرمختګ په ګډون په نورو برخو کې د افغانستان سره د همکارۍ ژمنې موجودې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په حکومتي څانګو کې د بجلی په کمښت د کابو موندلو لپاره په هفته کې د دوه چوټیانو اعلان کړی دی. دا فیصله د شروع په ورځ پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې وشوه. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي چې د حکومت دا فیصله به د را روانې هفتې نه په ټوله صوبه کې عملي شي. هغه زیاته کړه
او نن زم کابینه دا فیصله وکړه چې مونږ به راتلونکي هفته چټی وي مطلب هفته کې دوه چټیانې ورکو او د سهار تو بجو نه تر سلور بجو پورې به چې کوم دینو او کاتکار وي کاروباری مرکزونه چې کوم دینو هغه به د شپې اتنی می بجې چې کوم دینو هغه بندي.
د دې سره سره صوبې په لویو ښارونو کې د محمد نیمه بجو پستا بازارونو بندولو فیصله شوې ده. په صوبه کې د امنیت حالات ښه کولو لپاره د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې چې د صوبې نه بهر افسي ځواکونه دې زر تر زره دوی ته واپس کړل شي. د بشري حقوقو د سر نړیوال اداره هیومن رائټس واچ 13 میاشت ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوربند په درشل کې په دمشق د جنګي جرمونو تور لګولې. هیومن رائټس واچ وايي 590 ولسی وګړي وژل شوې دي چې په خبره یې زیاتره تا 500 ورکل شوې ده. د دې سره سره په سلګونو کورونه د مارچ او اپریل په میاشت په شمالي ریاست ادلیب کې هغه مهال سوځول شوې کله چې د نړیوال مشترک استازي کوفی انان سره خبرې روانې وي. دا تورونه له هغه وروسته مخې ته راځي چې رپورټونه وايي مخالفو یقینو په شمالي ریاست الیپو کې هغه وخت 15 امنیتي سرتیري وژلي چې په پټه ورته ناست وو. سعودي عرب یو وار بیا ایران ته خبرداری ورکړي چې په خلیجي عربي هیوادونو کې د مسلې پیدا کولو نه لاس واخلي. په ریاض کې د خلیجي هیوادونو د همکارۍ شورا د یوې غونډې پر مهال ولی عہد نایف چې وايي ایران د یوې جزیرې نیونه کړې ده غندنه وکړه. د دغه جزیرې داوا متحده عرب امارات هم کوي. ولی عہد نایف وویل
اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليه
موږ په دې زور اوړو چې سعودي عرب او د شورا نور ټول غړي هیوادونه دي د بحرین او متحده عرب اماراتو تر شا ولاړو سي چې دا ډول ملي حاکمیت او استحکام خوندي وي او د دوی امنیت په مجموعي توګه د شورا د امنیت برخه وګڼل شي.
د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر شهزاد سعود الفیصل 13 هفته ویلي چې خلیجی عربي هیوادونه د سیاسي اتحاد پلان پر مخوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د چین سره د کلنی خبرو پر شروعاتو کې په دغه هیواد غږ کړی چې بشري حقونه دې خوندي کړي. هیلری کلینټن وویل
Now of course as part of our dialogue
دا زمونږ د خبرو اترو یو برخه ده چې امریکا د بشري حقوقو او بنیادی ازادۍ د اهمیت خبره اوچتوي ځکه چې مونږ باور لرو ټول حکومتونه باید د درنښت او قانون د اصول لپاره د ولست هیلو جواب وایي او دا چې کوم یو هیواد دی په کار نه د دغه حقوقو نه انکار وکړي کلینټن د وړون مبارز چین ګوانګ چین ذکر نه کړ چې په بیجینګ کې په امریکایي سفارتخانه کې پناه اخیستې و چې بیا یې د یو تړون تر مخه دغه ودانۍ پرېښودله چې دغه په خبره ورته پرې افسوس و په بیجینګ کې د خبرو پر مهال د چین صدر هو جینپینګ په سر کې وویل چین او امریکا دواړه د باید د یو بل احترام وکړي که څه هم د یو بل سره تضاد هم ولري د زیارت په ورځ روس په سرخار ماسکو کې د میزایلي دفاع نظام په اړه د یو کانفرنس کوربه توپ کوي رپورټونه وایي روسي چارواکي غواړي د کمپیوټر له لارې وښایي چې څنګه په اروپا کې د نیټو لخوا د میزایل ضد نظام پر ځای کول د اټومي بریدونو خلاف د روس نظام کمزوري کوي د غونډې نه وړاندې د ستراتیژیک استحکام او میزایلي دفاع نظام په اړه د امریکا خاص استازي ایلن ټاشر ویلي امریکا د خپل نظام جوړولو په اړه پوره ژمنتیا لري او دا چې هغه د ماسکو لپاره کوم ګواښ نه دی او د ملګرو ملتونو د صحت ادارې WHO د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د بیلابیلو خیریه ادارو یو تازه رپورټ ښایي پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دي چې پکې د ماشوم د وخت نه مخکې پیدا کېدلو شرح ډېره لوړه ده چې په سلو کې د 14 ماشومانو پیدایش د وخت نه مخکې وي دا رپورټ چې په وړومبي ځل د هیوادونو د دغه شرح اندازه لګوي وایي چې په پاکستان کې په 2010 کال کې تقریبا 9.5 لک ماشومان له وخت مخکې پیدا شوي وو چین او هند هغه هیوادونه دي چې دغه شمېر پکې زیات ښودل شوی او بیلاروس کې دغه شره تر ټولو کم ده د خبرونو پای
دا عواملی حمیدزاده چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول د دې خبرونه ځینې ریپورتونه دادي په کابل کې د امریکا سفیر راین کروکر ویلي د ستراتیژیکي لوزنامې لاسلیک کې دورستو به هم امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي د پاکستان یو کارپو وایي
چکله پورې یو خارجي قوت افغانستان کې موجود وي افغانستان کې به ثلاثه مزاحمت جاری وي چې اغل مزاحمت جاری وي دغه اثرات په پاکستان باندې راځي
د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار وایي د اوساما په وجلو کې د پاکستان لاس وو په دې اړه یو کارپو وایي
تاسو پورې دغه معلومات فوج ورنه کې آی فای ورنه کې نو هغه مستند نه دغه حوالو سره په وجلو کې پاکستان په دونه ماده سره رول نه ښکاري
د ډیرا اسماعیل خان د ډیرا ټاون اوسیدونکو ته یو شمیر ستونزې مخې ته دي او دغه سی په بنو میډیکل کالج کې کلتوري هفته لمانځل کیږي
اظهار د مینې سم د ژبه په سر نشي کېدې چې په میدان کې د ننګ هم خپل سارو مال نشیندي سوګ هم کې دیشي دا سړې خو ګوهر نشي کېدې
دغه سی په دې خبرونه کې یو شمیر نو ریپورتونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه اوستاخ پرونی لمړی رپورت په کابل کې د امریکا سفیر راین کروکر د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي لوزنامې لاسلیک کېدو وروسته ویلي دي چې دا د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیغام دی او د زیاتوي چې په دې وروسته به هم امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي په دې اړه نور تفصیل د حمید مومن پر رپورت کې
په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو د سند لاسلیک کېدل د سیمې هیوادونو ته یو پیغام بولي چې پسله د افغانستان یوازې نه بلکې د یو پیاوړي هیواد ملګرتیا له ځان سره لري راین کراکر چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د سند لاسلیک یو ورځ وروسته د چهارشنبه پر ورځ یو خبرې غونډه ته وینا کوله وویل چې په کابل کې د سند لاسلیک کول د افغانستان په وړاندې د امریکا د ژمنتیا یو سرګنده بیلګه ده خاغلی کراکر وویل چې دا ځلې دوی نه غواړي چې د نوې ملسیزې د پیل تیروتنه تکرار کړي او کورته ستانه شي دی وایي موږ د 1990 ملسیزې د لومړیو تیروتنه نه تکراروو د افغانستان خپلواکۍ ته په بشپړ درناوي سره موږ تر 2014 میلادي کاله د اوږدمهاله ملګرتیا موافقه کړې دا هغه ممکنه پیغام دی چې موږ د افغانستان او امریکا خلکو د سیمې هیوادونو خپل مخالفینو او ملاتړو ته ورکولې شو چې موږ وګد مهاله حضور او ملګرتیا تشمن یو او دازل کورته نستنی کو خاغلی کراکر په ورته وخت کې دا ډاډ هم ورکړ چې د ستراتیژیکو همکارو دا تړون په خپل ذات کې دفاعي بڼه لري نه تاروزی او هیله ده چې د سیمه هوادونه دا موضوع درک کړي دا کراکر په وینا په دې سند کې د امنیت د دیموکراسي د وده اقتصاد خونه وروزنه او نورو برخو کې افغانستان سره د مرستې او همکارۍ باندې موجود دي د ستراتیژیکو اړیکو په دې سند کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان باندې له بهر د کومې حمله په صورت کې به امریکا له افغانستان سره په ګډه دفاع کوي افغانستان ته اوس مهال زیاتره امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا په پاکستان کې له موجودو وسلوالو لخوا متوجه دي ښاغلی کراکر وویل چې دوی حق لري چې د هغو حملو په وړاندې غبرګون وښیي چې په پاکستان کې د افغانانو او بهرنیو ځواکونو په وړاندې پلانېږي د ویل پاکستان څخه د پلانېدونکو حملو په وړاندې چې دلته ملکي افغانان بهرني او افغان ځواکونه په نښه کوي د ملګرو ملتونو د منشور له مخې زموږ حق دی چې دغو حملو ته ځواب ووایو او موږ ژمن یو چې روانه شخړه پای ته ورسوو دا چې امریکا به عملا په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي لپاره څومره اغیزمن اقدام وکړی شي اوس اټکل ګران دی خو په دې سند کې شاملو موادو ته په اشاره ښکاري چې امریکا په دې اړه د سیمې هیوادونو ته یو څرګند پیغام لري د دې ترڅنګ افغان کتونکي هم هیله مند دي چې دا سند به د افغانستان پر روانې وضع چې تر ډیره د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې زیږنده ده مهم بدلون راولي
د حمید مومند رپورټ تاسو ورده چې د امریکا او د افغانستان د ستراتیژیکي لوسنامې پاړې تاسو ته وړاندې کولو او هم په دغه اړه باندې اورو چې د پاکستان افغانستان او د ایران کارپوهان سره نظر لري دا تاسو ته حسیبه شهید وړاندې کوي
ځینې پاکستانی او د ایران د سیاسي حالاتو څارونکي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي لوسنامې د لاسلیکېدو په اړه د سیمې د هیوادونو ویره پر ځای ګڼي امریکا او افغانستان نورو لسو کلونو په مخه د همکارۍ یو ستراتیژیک قرارداد لاسلیک کړ په پا پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ساتوي د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه سند لاسلیک کیدل یوازې د پاکستان نه بلکې د سیمې ثبات لګواخ سره مخول شي دی وای امریکا په تیرو لسو کلونو کې څه ترلاسه کړي چې لسو نورو کلونو کې به یې ترلاسه کړي
دا چې کوم دی دلته د امریکای موجودګي چې کوم ده نو هغه به عدم استحکام لا یعنی لار به پرانځي عدم استحکام د پوره منطقې ته امریکای راتلو سره د پوره منطقې چې کوم ده داس عدم استحکام ښکار شو نو زما په خیال باندې د موجودګي سره چې کله پورې یو خارجي قوه په افغانستان کې موجود وي افغانستان کې به سلسله مزاحمت جاری وي ځکه مزاحمت جاری وي دا
افغان سیاسی چیرون کې محمد یونس فکور وای دا سند د سیمې هیوادونو لپاره ګواښ نه بلکې یو سیګنل یا اشاره ده چې امریکا او ملګری هیوادونه یې افغانستان د گاونډي او هیوادونو شخصي ګټو او سیاسي سیالۍ لپاره د جګړې ډګر ته یوازې نه پریږدي
زه په قطن په دې باور نه لرم چې دا دی ګواخوي دا یو سیګنل دی او دې ته چې امریکایان او ناتو افغانستان د کامیابی پر لار پاینده لسو کلونو کې یوازې نه پریږدي که تاسو امید دې ته لري چې رښتیا هم افغانستان کې سوله تامین شي نو دا باید تاسو ته تعدید نیوي او باید تعدید نیوي ولی زه دا احساسوم چې هغه متعرضې کړي استخباراتي احتمال نیږي چې په عمل کې دغه تروریستي جګړې کړي او د هغوی امیان د دغه تړون امضا د ځان لپاره تهدید ګڼي
خو د ایران د سیاسي او روانو حالاتو څارونکي علي رضا طاهری بیا وایي ایران له واشنگتن سره د تهران پخوانی دښمنی او له ګاونډي هیواد افغانستان سره د همکارۍ او د قرارداد ځان ته په هر حال ګواښ کړي
بدون شک احساس تهدید خواهد کرد ایران با توجه به سابقه
پرته له څه شک به ایران د ګواښ احساس وکړي ځکه چې تهران او واشنگتن له اوږدې مودې راسي دښمنی سره لري نو په داسې وخت کې چې دا دښمنی په خپل حال ده نو ایران ځان ته د حق ورکوي چې هر هغه تړون ته چې امریکا یې له نورو سره کوي د شک په سترګو وګوري دا طبیعي خبره ده چې ایران به د کابل او واشنگتن ترمنځ تړون ته خوښ نه وي په ځانګړې توګه که نقشې ته ځیر شو ایران تقریبا د امریکا په اډو کې راګیر شوی دی
پایگاه های امریکا قرار گرفته
پاکستان او ایران ته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک ملګرتیا د ګواخ پاړه کا څه هم پر رسمي توګه اسلام آباد او تهران لخوا څه نه دی ویل شوی خو افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په کابل کې دغه سند لاسلیک کولو پر مهال ډاډ ورکړ چې دغه سند به هیڅ کله هم د کوم هیواد لپاره ګواښ نه وي.
امضای سند همکاری استراتژیک بین افغانستان و امریکا نه تنها اینکه هیچ تهدیدی را متوجه هیچ کشور سومی
د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د لوزنامې لاسلیک کول نه یوازې دا چې د ګاونډیو په ګډون کوم دریم هیواد ته ګواښ نه متوجه کوي، بلکې هیله من یم چې په سیمه کې بعد استحکام، ترقی او هوسایي سبب هم وګرځي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا په دې اړه چې آیا دغه ستراتیژیک سند سیمه ییزو ته ګواښ دی او که څنګه سونه ویل، خو ده یوازې د سیمې هیوادونو ته له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله ملاتړ پیغام وړاندې
کړ. To be long-term partners in combating terrorism and training Afghan security forces.
نن موږ موافقه وکړه چې د اوګدې مودې په مخه همکاران ووسو، سول توریزم سره مبارزه وکړو، افغان امنیتي ځواکونه وروزو، دیموکراتي موسسې غښتلي کړو، د پرمختګ ملاتړ وکړو او د ټولو افغانانو د بشري حقوقو په ساتنه کې مرسته وکړو. لدې موافقه سره باید افغانان او نړیوال پوشي چې افغانستان د امریکا ملګری او همکار دی.
د افغانستان یو مهم گاونډي هیواد پاکستان چې زیاتره پر افغانستان کې نام نه او تدلمن وهلو تور لګول کیږي، دا لوزنامه د افغانستان حق بولی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د هر هغه سولېس خوځښت نه ملاتړ کوي چې د افغانستان لخوا پر مخ وړل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاري او د ستراتیژیک سند په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لمړي تلین لپاره کېدو سره په داسې حال کې لاسلیک چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د جګړې په اړه په خپل تازه راپورټ کې وویل د پاکستان په خاوره کې ډیره اورپا کې د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې یو ستر ګواښ جوړوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تیر نه شپې د ناسا په سفر او له دا هیواد سره د نوموړي لخوا د ستراتیژیک لوزنامې د لاسلیک کولو په اړه تحلیلي مطلب خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې ولسمشر اوباما که یو خواته د امریکا د ولسمشریزه انتخاباتو په کال کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د ژمنې په تازه کولو د امریکایي ولس د زړونو او ذهنونو د ګټلو هڅه وکړه، نو بل خواته یې افغانانو ته هم د امریکایي حکومت د اوږدې مودې د ملګرتیا ډاډ ورکړو. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په ریپورت کې.
اسوسییټډ پریس ایجنټس د دې سرلیک لاندې امریکا له افغانستان اوزی خو دغلط پاتې کیږي هم یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې په پیل کې وایي ولسمشر باراک اوباما د کابل د خپلو وروستۍ او سرګندونو په ترڅ کې خپلو هیوادوالو ته یو رنګ او د بهر نړۍ خلکو ته بل رنګ پیغام ورکړ. دا ایجنټس په لیکنه له افغانستانه د وتلو د خپلې ادارې د پلان د پخلي په کولو اوباما د خپلو هیوادوالو د زړه خبره وکړه، څوک چې دغه هیواد یو لس کلنې جګړې ستړي کړي او له چا څخه چې بنوموړې راتلونکي نومبر میاشت د ولسمشرۍ د دویمې دورې لپاره ووټ وغواړي. د باګرام له پوځي اډې څخه خپل قوم ته په ټلویزیوني وینا کې باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې د تیرې یوې لسیزې بهرنیو شخړو ته به د پای ټکی کېږدي او د هیواد دننه د اقتصادي ستونزو په حل کولو سره به د امریکا متحده ایالات په یو نوي او آرامه پړاو کې داخل کړي. اجانس د ولسمشر اوباما له خوا افغان دولت سره د ستراتیژیک سند لاسلیک کولو ته اشاره زیاتوي چې په دغه اقدام سره نوموړي له دغه هیواد سره هم د اوږدې مودې د ملګرتیا ژمنه وکړه. د دې لوزنامې په ترڅ کې به ویل شوي د امریکا حکومت مکلف وي چې د لږ تر لږه را روانې یوې لسیزې پورې له افغانستان سره د اقتصاد او امنیت په برخو کې د پام وړ مرستې وکړي. ای پی وړاندې لیکي د ستراتیژیکو همکاریو په ترڅ کې به امریکا وکولی شي د افغانستان دننه پوځي حضور ولري تر څو له طالب وسلوالو او یا القاعده سره د جګړې لپاره افغان ځواکونه ښه وروزي او هم په ګاونډي هیواد ایران نظر وساتي. دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکو د سند په لاسلیک کولو کې د اوباما له دلچسپۍ دا خبره جوتېږي چې امریکا له 2014 کال وروسته چې زیاتره بهرني ځواکونه به له افغانستانه وتلي وي د طالبانو د بیا راپورته کېدو له امله اندېښمنه ده. دا جانس په خبره د ستراتیژیکي اړیکو د سند تر شا اصلي انګیزه افغان مشرانو ته دا باور ورکولو چې امریکا به لکه په 1909 کال کې چې له افغانستانه د روسانو له وتلو وروسته دغه هیواد یوازې پریښی و بیا دغسې غلطي نه کوي. ای پی پر مخ لیکي چې ولسمشر اوباما د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د اولنی تلین په موقع په افغانستان کې د ناڅاپي راښکاره کېدو په ترڅ کې وښوده چې د اداره دا توان لري چې هغه یوې جګړې ته چې ډېری امریکایان یې د ګټې تمه نه لري د پای ټکی کېږدي. په عین وخت کې د امریکا دننه د مخالف سیاسي ګوند غړي که څه هم د افغانستان د جګړې میدان ته د اوباما د ورتګ په محتاطانه توګه ستاینه کوي، خو وایي چې په ترڅ کې نوموړی د سیاسي ګټو د لاسته راوړلو هڅې کوي. اسوسییټډ پریس د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند سینیټر او د دې ایوان د پوځي خدمتونو د کمیټې د یو مشر غړي جیم انهاف لخلي لیکي چې وایي ښکاره ده چې افغانستان ته د اوباما سفر د ده د صدارتي کمپاین یوه برخه وه. سینیټر انهاف د تیرو دریو کلونو په موده کې د امریکا د دفاع وزارت په بودیجه کې د کمی راوستلو د ولسمشر اوباما هڅو ته په اشاره زیاته کړې چې نوموړی غواړي په روان انتخاباتي کال کې د کورنۍ امنیت په چارو کې خپل باور یو څه پر ځای کړي. دغه راز میټ رامنی چې په ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه کاندید په توګه ځلیدلی دی، هم ولسمشر اوباما تورن کړی چې وایي د بن لادن له وژنې سیاسي ګټې پورته کوي. اسوسییټډ پریس ایجنسی په ورته وخت کې د امریکا په یوې څېړنیزې ادارې کونسل آف فارن ریلیشنز کې د دفاعي چارو د یو څېړنکار سټیفن بیډل په حواله لیکي چې د ولسمشر اوباما لپاره به افغانستان او پاکستان ته دا باور ورکول چې له 2014 کال وروسته به امریکا له دواړو هیوادو سره د یو اغیزناک امنیتي همکار هیواد په توګه اړیکې ټینګې وساتي یو ستونزمن کار وي. ښاغلی بیډل زیاتوي مشکل دا دی چې نوموړی هغه خلکو ته مخاطب دی څوک چې پوخ یقین لري چې امریکا به له دوی مخ اړوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار وایي د اوساما په وجلو کې د پاکستان حکومت او پوز لاس و، خو بلخوا د پاکستان ځینې کارپوهان د احمد مختار دا خبره ردوي او په دې اړه د پاکستان د اعلی چارواکو او د پوز او د امریکا لخوا هم څه خبر نه دی راغلی. د دې رپورت په اړه نور تفصیل د احمد الله نه اورو.
د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار ویلی دی چې اوساما بن لادن په وجنه کې د پاکستانی حکومت او فوج مرسته ترلاسه وه او اوساما بن لادن یې موبایل فون چپ په مرسته تلاش کړی و. د برطانیې یوې خبری ادارې سره خبرو کې چودري احمد مختار وینا وه چې کوم موبایل سیم له وجې اوساما بن لادن پورې رسائی ممکنه شوې وه هغه سیم استخباراتي ادارو ته ترلاسه شوی و. اوساما بن لادن به څو ورځې دغه سیم نه استعمالو او چې کله به استعمالو هم یو دوه خبرو کولو وروسته به بند کړو. احمد مختار وینا وه چې د پاکستان امریکې سره معاهده شوې وه چې انګلیزي او عربي ژبو کې څه مواد هم پاکستان ته ترلاسه کیږي هغه به امریکې ته ورکوو او امریکې ته اردو ژبه کې څه مواد ترلاسه شي نو هغه به پاکستان ته ورکوي. تیر ماښام د پارلمان د ودانۍ نه بهر د پاکستان یو پرایویټ ټي وي سره خبرو کې د احمد مختار وینا وه.
پاکستان حکومت او زموږ د پوز اوساما بن لادن پنیو او د هغه په حق لا معلومات حاصلولو کې خپل کردار ترسره کړی دی او چې کوم معلومات به موږ ته ترلاسه کیدل هغه به موږ مخکې لیږل. د اوساما بن لادن د کور نه ترلاسه شوی مواد چې پکې بعض دستاویزات او سی ډي شامل وي د هغه فوج تحقیقات کوي.
خبریال او سیمایزو چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسف زید احمد مختار بیان په حق لوایي.
دفاع چې کوم وزیر دی نو هغه ته شپنوم باندې وزیر دی، هغه څنګه خبره مې رسېده ده مکمل معلومات نشته. زه دا وایم چې تاسو پورې دغه معلومات فوج ورنه کی ایسای ورنه کی نو هغه مستند نه دی. حوالو سره فوجونو کې پاکستان خود نو ماده سرول نه ښکاری، خو دا لمبي معلومات د ټلیفون پیدا کول یا ابتداد سره چېدل دي کې پاکستان کومک شته امریکایانو سره یا یې سره دا خبره خو مخکې دې کړی و.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمد سعد وایي که اوساما بن لادن په وجنه کې پاکستان حکومت او فوج لاس وو نو بیا دې پیخي په حق لا کمیشن جوړولو ته ضرورت وو.
بعض بیانونه چې دوی رقم را روان دي که نه باندې سړی وخاندي وجاړي څه پته نه کېږي چې موږ څه ووایو چې دوی ته پته وه دوی امریکې ته اطلاع ورکړي دا کمیشن یې مخې ته کېنولی دی. دوی نه مخکې چې وزیر اعظم صاحب په اسمبلیا کې بیان ورکړی وو هغه چې دوی ویزه چا ورکړی وو د چارو اوسې دلته نو هغه ټیک ته که دا ټیک دی مګر غر صاحب دي دا بیانونه دي احمد مختار صاحب برخبر چې څه زړه کې راغلل او بیان یې ورکړ دي دا سوچ او فکر نه کوي چې دا دوی بیان سره څومره مسایل مخکې هتکي.
یاد دی وی چې تیر کال د مئی په دویمه نیټه په ابتاباد کې د امریکای خصوصي فورسز په خپل یو خفیه اپریشن کې اوساما بن لادن وجلې وو. اوساما بن لادن پاکستان کې موجودګۍ په حق لا پاکستان حکومت او فوج لا علمي سرګندونه کړې وه، خو تیر ورځ د دفاع وزیر احمد مختار لخوا بیان راتلو وروسته یو نوې بحث را مخې ته شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دی کینساس سیټی سٹار ورځپاڼه لیکي چې د اوساما د مرګ یو کال وروسته هم پاکستان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او په دا هیواد کې د القاعده او د طالبانو مشران پټ دي. ورځپاڼه د سیډونکو په وینا وایي چې پاکستان په ښکاره د امریکا ملګرتیا کوي خو په پټه یې جهادي پالیسو ته دوام ورکړی دی. د دې مقالې نورې مهمې برخې د ګلیاس نه اورو.
دی کینساس سیټی سٹار ورځپاڼه کې لیکوال سید چالیکی چې د اوساما د وجل کېدو یو کال پوره شوی خو اوس هم پاکستان په خوخه او یا په ناخوخه د امریکا لوی دښمنانو لکه د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الزواهری او د طالبانو مشر مولا عمر او سراج الدین حقانی ته پناه ورکړی دا. امریکا د ترهګری په لیست کې د پاکستان یو اسلامي سخت دریځه حافظ سید نوم هم شامل کړی دی چې د نیولو لپاره د لس میلیونو ډالرو انعام د مارچ په میاشت کې اعلان کړی وو. د سیلونکو په وینا په تیر یو کال کې په پاکستان کې ډیر لږ بدلون راغلی دی. د دغه هیواد امنیتي ادارې د زرګونو عسکرو او د ولسی خلکو د قربانۍ باوجود اسلامي ورپکی یا خو برداشت کوي او یا یې د بل چا پر ضد د جګړې لپاره استعمالوي. د دې سربیره پاکستان د ځینې جهادي ډلو یعنی پاکستانی طالبانو چې له القاعده سره تړاو لري پر ضد جګړه کوي، خو په دې کې ځینې د خ طالبانو په صف کې هم شامل کړي دي. په دې اوسنیو کې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې او د ریاست حمایتي ملایانو د دفاع پاکستان په نامه شورا جوړه کړې ده. ورسپانه د لیکوالي او سیلونکي عائشه صدیقه په وینا وايي پاکستانیان په دې خبره فکر کوي چې دغه جهادیان د افغانستان نه په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د خپل مقصد لپاره وکاروي. عائشه صدیقه ذاتوي 2014 کال نږدې دی او تاسو د اسټابلیشمنت نه دا هیله نشي لرلې چې دوی به د جهادیانو پر ضد څه کاروای وکړي. د تیر مې میاشت راځي هیڅ هم ندی بدل شوی. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د ولسی حکومت پر امنیتي پالیسو ډیر لږ اثر وی. د پالیسي استخباراتي ادارې او فوج جوړوي. د 1980 کال نه د پاکستان فوج د جهادیانو ملاتړ کوي او د خپل جګړې لپاره استعمالوي. لومړی په افغانستان کې د شوروي اتحاد او په 1990 کال کې په کشمیر کې د هند پر ضد وکارول. د 11 ستمبر په خروستو د امریکا په خوانی ولسمشر جارج دبليو بوش لخوا د دې دمکې روستو چې تاسو له موږ سره او کیا له دوی سره ملګری یې، پاکستان په رسمي توګه د امریکا ملګرتیا وکړه، خو په مبینه توګه یې په پټه د جهادیانو سره د مرستې پالیسي جاری وساتله. ورسپانلې کې د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور ده چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې پټ دی. د امریکا د قومي سلامتي مرستيال صلاحکار جان برینن له سی ان ان سره په یو مرکه کې ویلي وو چې زواهری او د القاعده نور مشران د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټ دي. ورسپانه د یو سیلونکو امتیاز ګل په حواله لیکي چې اصلي ننګونې د القاعده ډلې نه دي، بلکې د دفاع پاکستان ډلې نه دي. القاعده خوره وره شوې ده. تحریک طالبان پاکستان په شان ډلې چې ولسی جړلې نه لري او پیسو لپاره جګړه کوي، خو په دفاع پاکستان شورا کې شامل حافظ سعید په ولس کې اثر او نفوذ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د توانایي د بحران لوجي د سرکاري ادارو په هفته کې د دوه چټیانو اعلان کړی دی او ویلي دی چې کاروباري مرکزونه به هم د ماخامې اتنیمې بجې بندول شي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا کابینه په صوبه کې د هفته دوه ورځې چټیانې اعلان کولو سره سره د صوبه په لوی خارونو کې د ماخام اتنیمې بجو وروسته د بازارونو بندول هم پریکړه وکړه او په صوبه کې د امنیت وځه کولو د پاره د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د فرنټیر کانسټیبلری یا اف سی ټول پلاټونه دې صوبه ته زر تر زره واپس کړي شي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د کابینه غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په صوبه کې د بجلی کمی پورا کولو او سرکاری گاڑو کم استعمالولو دپاره د دوی حکومت دغه فیصله وکړه، کوم چې با د رواني هفته نه په ټوله صوبه کې عملی کیږي.
او نن زموږ کابینه دا فیصله وکړه چې مونږ به راتلونکي هفته چټیم وي او مونږ په مطلب هفته کې دوه چټیانې ورکو او د سهار تو بجو نه تر سلورو بجو پورې به کوم دین او اوقات کار وي او کم کاروباری مرکزونه چې کم دین هغه به د شپې اتنیمې بجې چې کم دین هغه باندې.
میا افتخار حسین اول چې کابینه د غونډه چې مشیری وزیر اعلی حیدر هوتی کولا بنن یعنی د زیارت ورځ هم دوام لري او د صوبې امن او امان خکولو د پاره به وړاندیزونه او عملی ګامونه پورته کوي. د زیاته کړه چې د صوبې امنیتی وځ خکولو د پاره دوی د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د صوبې نه بهر د اف سی ځواکونه دې زر تر زره صوبې ته واپس کړي.
د اف سی د واپس دراو ستوچ کم دینو مونږه مرکز ته ویل دي او پاره کې چې کم دینو ګلګت بلتستان کې دي، پاره کې چې کوم دینو زموږ مرکز سره هم دي، بلوچستان کې هم دي او زموږ خپل پولیس سره هم دي او فوج سره هم دي. لہذا موږ دې ټولو ته چې کوم دی دا ویل دي چې تاسو مطلب موږ نه د دې خپل دومره د چې تاسو د ضرورت مطابق کلګ ډیر ځان سره ساتي او ساتي، خو تاسو چې کوم دینو د دې سب مقصد د پارتي دا برتی شوی اخیره موږ نه راغله.
د یو پښتنې په جواب کې می افتخار حسین اول چې د بنو جیل په حق لا د کمیټې راپورټ لا مخ ته نه دی راغلی او دغه راپورټ به د کابینه خصوصي غونډه کې وړاندې کیږي او د دې پیښې ټول اړخونه کام ته سرګندول شي. د زیات تکړه چې د جیل چارواکو امنیتی ځواکونو او استخباراتي ادارو نه غفلت شوی دی او ذمہ دار خلکو ته به سزا ورکول شي.
بالکل غفلت خدا سره دی چې یو د یوزین خلک راضي او بیا غلطه پوره من واپس زی او دو غنټه چې کم دی نو هغه غلطه کاروي کوي او څوک ته خبري گینه نو یو نه یو ځکه غفلت ضرور شوی دی. خو غفلت به د رپورت په نتیجه کې فکس کیږي چې چا غفلت کړي څنګه کړي دي او دا غي پرانا کې به سزا ورکړي.
د کابینې په دا غونډه کې په کار 1999 او 99 کې د نوکرانو او خلکو شوی سرکاري ملازمینو بیا په ځای کولو منځوري ورکړه او په صوبه کې د زندانونو ودانې خکولو او جیل چارواکو ته نوې وسله او روزنه ورکولو هم پریکړه وشوه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې او د غرمې 12:30 بجې شوې دي. نو د ملیحا میرزاده نه بلند خبرونه واورو. افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر ویلی د واشنگتن او کابل ترمنځ ستراتیژیکي همکارۍ لوازنامه د سیمه هیوادونو لپاره یو پیغام دی چې دغه هیواد یوازې نه دی. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په حکومتي څانګو کې په هفته کې د دوو چوټیانو اعلان کړی دی. په کوستان کې په یو بس ساز حادثه کې 14 کسان مړ شوي دي او د 40 نه زیات ژوبل دي. هیومن رائټس واچ په دمشق د جنگي څلمنو تور لګولی. سعودي عرب ایران ته بیا خبرداری ورکړي چې په خلیجي عربي هیوادونو کې ناکراری پیدا کولو نه دی لاس واخلي. د امریکا د بهرنی او چارو وزیر هیلری کلینټن په چین غږ کړی بشري حقونه دی خوندې کړي. د زیارت په ورځ روس د دفاعي میزایلي نظام په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. او د ملګرو ملتونو د صحت ادارې رپورټ ښایي پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې پکې د وخت نه مخکې د ماشوم د پیدا کېدلو شرح ډېره لوړه ده. دا و ملیحا میرزاده چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول. او اوس په اسلام آباد کې د ریاض مساخین لمورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ کې سدي.
نن کوم په پاکستانی ورځپاڼو نظر واچو نو مختلف ورځپاڼو مختلف خبرونه په سرخی کې راغست دي. دغه د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبون او د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس په سرخی کې د قومي اسمبلی حال ته ځای ورکړی او لیکي چې د اسمبلی د غونډې دوران مسلم لیگ نواز ډلې ناری سوری اوهله د غرنګ مشرق. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په سرخی کې لیکي چې سیاسي او عسکري مشروالې د یوې غونډې دوران امریکې نه د ډرون بریدونو او درولو او په سلاله پیښه د مافیا غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه آج لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت هفته د دوه چوټیانو اعلان کړی دی. او د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او جنگ لیکي چې سپریم کورټ د بیدرکه خلکو کیس کې د بلوچستان وزیر اعلی او داخله وزیر عدالت ته رابللی دي. دغه رنګ کوم اداریو ته ګورو نو د ایکسپریس ورځپاڼې ادارې لیکي چې افغانستان او امریکې خپلو کې د اوږدې مودې لپاره ستراتیژي لوزنامه لاسلیک کړې ده. خو ولې هم دغه وخت کله چې امریکایي ولسمشر د افغانستان په دورو او کابل کې لوزنامه لاسلیک کوله افغانستان کې د نامنې پیخره منسته شوې. ادارې وایي چې افغان حکومت دا ادعا هم چې د طالبانو سره خبرې اترې روانې دي خو د موجوده حالاتو په تناظر کې افغانستان کې د داسې لوزنامې هیڅ اهمیت نشته او ګرانه ده چې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راشي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان د امنیت لپاره ضروری ده چې اول د ځمکني حالاتو جاج واغستی شي او د هغې په رڼا کې داسې یو لار خپله کړي شي چې په پوخ امن تمامېږي. او که هم دا حالات جاري وي نو د افغانستان نه د اتحادي ځواکونو د وتو وروستو داسې نه ښکاري چې ګنی ستراتیژیکي لوزنامه به کامیابه شي. دغه رنګ د اردو ژبې ورځپاڼه مشرق خپله اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اسلام آباد کې د نوې لیبر پالیسۍ اعلان کولو په وخت د مزدورانو کم نه کم تنخواه 8000 روپۍ مقرر کړه. د دې ترڅنګ د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم پنجاب کې د مزدورانو کم نه کم تنخواه 9000 روپۍ ټاکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د مزدورانو کم نه کم تنخواه کې د اضافي خبره ده نو موجوده حالاتو کې د مزدورانو په 8000 یا 9000 روپۍ گزاره ډېره ګرانه ده. خو د دې نه علاوه په مختلفو کارخانو او فیکټرو کې کارکوونکي خواریکښو تنخواګانې درې یا 4000 روپۍ دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې صرف سرکاري ملازمینو ته ګټه ونه رسوي بلکې په خپل د اعلان عمل درآمد وکړي او ملک کې چې څومره هم کارخانی دي په هغه ټولو کې کارکوونکي مزدورانو تنخواګانې د هم 8000 روپۍ مقرر کړي. او چې کوم کارخانه دار په دې فیصله عمل نه کوي د هغوی په ضد سخت ګامونه پورته کړي. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبون خپل اداریه کې د پشکال بارانونو ته پام راګرځوي او وایي چې د تیرو دوه کالو پرله پسې بارانونو او سیلابونو د لاسه پاکستان ته سخت زیان رسیدلی دی او لا هم باز داسی سیمی پرتی دی چې مرستو او بیا ودانه تاسو ترګ پلار دی او بلدا چې نړیوال رورولې هم هاغه شان مرسته نوي کړي سومره چې پکار وي او د دې لوی وجه د امداد غلط او بې ځای استعمال غلا غلطه غبن او کرپشن وو. اداري وایي چې اوس هم لا هاغه یره په سر ولاړه ده خو حکومت یا متعلقه ادارې د دې لپاره هیڅ نه کوي او خلک د خوده په اثر پراته دي. اداري زیاتوي چې دا یو حقیقت دی چې د قدرتي آفتونو مخه څوک نشي نیوي او دا به ارومرو راځي، خو بیا هم دومره کیدی شي چې د دغه آفت نقصان کم شي او هغه داسې چې ولس کې د دې لپاره آگاهي پیدا کړي، خلک د دې نه وژغورل شي، د اوبو مخه واړول شي، یا د بې کوره شوي او ځپل شوي خلکو د بحاله او بیا ودانۍ لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. خو افسوس دا دی چې حکومت او د آفاتو د نظم اداره تر دې دمه بې غمه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټریټ فار کمنټری په ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما نه صرف تیر د نهې پر ورځ افغانستان ته ناڅاپه دوره وکړه، بلکې هلته یې د افغانستان جنگ په اړه یوه مهمه وینا هم کړې ده. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي چې یو خوا که د اوساما وجنې یو سیاسي جګړه راوچته کړې، خو بلخوا په دې کې یو سبق هم شته. د دې دواړو مقالو نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته. سیړنیزې ادارې سټیټ فور کمنټری په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر د نهې پر ورځ افغانستان ته ناڅاپه دوره وکړه او د افغانستان جنگ په اړه یو مهمه وینا واوروله. مقاله لیکي چې د باراک اوباما یوازې افغانستان ته دوره نه ده کړې، بلکې هلته یې د افغانستان سره د ستراتیژیکي همکارۍ یو لوازنامه هم لاسلیک کړې ده چې تر مخه یې دا یقین ورکول دي چې امریکا به د خپلو او نړیوالو ځواکونو د تللو وروستو به هم افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. د دې دورې یو مقصد دا هم وو چې امریکا پاکستان ته دا پیغام ورکوي چې د افغانستان جنگ د هی لپاره یو بوج نه، بلکې سیاسي اساسه ده. اوباما دا هم وویل چې هغې به د ټاکلې شوې نیټې نه وړاندې د افغانستان نه خپل ځواکونه نه وباسي او نه به کابل یوازې پرېږدي. د مقالې تر مخه طالبانو دا هیله کوله چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې به افغانستان یو مهمه موضوع وي، خو داسې ونه شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې دورې یو برخه دا هم وه چې طالبانو او پاکستان حکومت چې ورسره د امریکا غیر تسلی بخشه خبرې روانې دي، دا انتباه ورکوي چې دوی دومره مضبوطه نه دي څومره چې دی ګڼي. مقاله وایي چې د دې لوسنامې نه داسې ښکاري چې ولسمشر باراک اوباما نومبر کې د امریکا د انتخاباتو په موقع د افغانستان د مسلې د حل لپاره یوه نوې دروازه پرانستله، او دا خبرې هم په ډاګه کړې چې امریکا به د 2014 کال وروستو د طالبانو پر ضد د افغانستان د حکومت له جګړې ملاتړ کوي. او دغه سفر طالبانو ته یو ډول دا نوټس هم ورکوي چې د دوی دا سوچ غلط دی چې ګواکې امریکا به په خپل ستراتیژیکي سوچ کې یو بنیادی بدلون راولي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي چې یو خوا که د اوساما وجنې یو سیاسي جګړه راوچته کړې، خو بلخوا یې په دې کې سبق هم شته. اوباما د اوساما د وجلو د یو کال په پوره کېدو دا موقع د دې لپاره غوره وغورځوله چې خپل دا کامیابه او خطرناکه فیصله خلکو ته په ډاګه کړي، او د اوباما دا زړور اقدام به په را روان انتخاباتو کې د هغه لپاره ډېر مهم ثابت شي چې څنګه یې بحري ځواکونه پاکستان ته ولیږل. خو مقاله د اوباما د یو تنقید کوونکي نظر اخلي او لیکي چې دا پیښه د امریکایانو د یو کولو لپاره وه، خو اوباما دا صرف د خپل ځان د کامیابۍ لپاره استعمال کړه. هغې په خاص توګه د ښاغلي اوباما د تیر کال د مئی د میاشتې خبرې ته اشاره کوي او وایي چې هغه وخت ښاغلي اوباما ویلي وو دوی نه غواړي ټول افتخارات د ځان لپاره محبوس کړي. ورځپاڼه لیکي په داسې تنقید کې یو مهمه نقطه پاتې کیږي، او هغه د صدر اوباما د دې تاریخي فیصلې د نتیجو په ځای د هغې اعتبار ګټلو ته زیاته پاملرنه کوي. مقاله لیکي د هغې پالیسۍ سره سمون نه خوري چې ښاغلي اوباما د خپل مشرتابې لپاره غوره کړې ده. د ډیره اسماعیل خان د ډیرې ټاون اوسیدونکي وایي چې هغې ته یو شمېر ستونزې مخې ته دي. دا چې دې ته کمې مسلې دي اورو په دې رپورټ کې.
ډیرا ټاون د ډیرا اسماعیل خان دیرش کاله مخکې نوی رهایشي پراجیکټ دی. دا پراجیکټ په هغه سر ودا ونه کړله لکه څرنګ چې په چار وه، ځکه د دې ټاون اوسیدونکي هم د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه اولې سره پخوانی وفاقي وزیر ثناءالا خان میاخیل چې کوم په ډیرا ټاون کښې ژوند تېروي ویایي،
د خلکو چې کوم یو کرایسس کې دي او دلته کې راغلي دي او ځان ته یو سوهانه خواب یې کتلی و چې یاره لاړ بې سو دا فیسلټي او دا او دا دا هغه بنیاد باندې چې چوکم دلته اوسی نو هغه تکم یو نن چکم تکالیف دی ټاون د بجلی نه محروم دی ورسره بیسک شیونه چې ټاون چې دی سڑک دے سیوریج دے ڈرینیج دے دا ٹولو فقدان دے دل تک جوڑ سوی ہم دی اور ننچے دے پا سکرین باندے ہم نخ کاری چی دل تک چی شہستا کنستا
دے ڈیرا ٹاؤن ایسوسییشن چیئرمن ڈاکٹر گوھر زمان مسعود ہاں پا دالرکشے دارنگ گتنیوک کے لاری
ڈی ڈی اے پا اگی طریقے بندے ابو دانشوالا کا چورا دے خیبر پختونخوا نور ٹنشپ پا کامیاب ہنشوال ابو دانشوال کلا چی ڈی ڈی اے دیلا تا جوڑا شوی پا ٹیم شے پارکے جوڑ کنائی ہوں دے پارک ندا پاتن لگی ری چاہا پکیم جو شدائی ڈی ڈی اے پنوم پو ڈی خان شی تونا بے سکور کبھی چھ دا تونا دلتا ڈی خان تر ولی دو دے ڈیرا ٹاؤن شپ پنوم بند رولی دو چاگا تونا پر ڈیرا ٹاؤن شپ شے جڑا کی نہ کہ ڈیرا ٹاؤن شپ نہ بار تھا چکیم بنیادی سہولیات آغا سہولیات تا دہی خال کے تبیر کر شی چھ دا ٹاؤن شپ چکیم دے شی او خال کے دا دے اسے در دے پرا یو بہتر ماحول یو بہتر علاقہ ملاو شی
سنا علم یا خیل دا ہن زیادتاوی
دل تک سکل او بوس کی مونگ دریا بن راغلا دا دل تک چکمی او خلق دا آباد دی نن پو دے نہ ساس کے بچا نہ دے حاصل کڑا اور نہ پکے آگا لائن چ دے کے پروت دی آ پاتے شوی دی چاہتا ہے پکے دوی لائن ورک سی دلتا دا شاتا سیلاب چرا اغلا دے مخچے ہم دا دے آگا ٹول سسٹم جدے چوک سوائے ہو دلتا کے ڈرینیج لائن چے دے آگے کنیکشن نز دے یو اور خوڑ کے اچھے دلے سوائے دے اور لیار کے زائے زائے باندے چوک دے اور چکل باران رہ سی دا ٹول اوپا پکے ڈمپ ولاڑی اور ٹول دا دے نالو گن چے دے دا ٹاؤن کے پھیلاؤ سی اور آگے سرا چکم یو بیماریانے یا آغا دل تک راضی
مشال ریڈیو دے ڈیرا ٹاؤن دے اسے دن کے داغا خبر چھ دے پراجیکٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر احسان اللہ گنڈا پور پمک شکشیش وے آغوی ہاں ومان اللہ چھ مشکلات و پیچیدگیاں نشتا میج ہاں بے وسایو خوبیا ہاں کوشش کہو چھ ہر سا سام کو
ڈی ڈی اے دا ٹے مالی حالت ڈیر کمزور دے خود دے دا دا چھ مونگ تا چرتا دا اجازت ملاؤ شی چھ مونگ پلا کمرشل ایریا چھ کما دا پا آپ پا مونگ اونرشپ بیسس بانے خرچہ کو چھ مونگ سر ڈیر وافر مقدار کے دا نو آگے سر بدا ہوشی چی مونگ سر بھائیو ڈیر غٹ لمسم اماؤنٹ راشی چی کم سر مونگ تنخواہ گانے اموزی اور ڈیولپمنٹ الا کارونا ہمو دے سرا ڈیر زیادہ سرتا رسے دیشی پل پورا کوشش کو لگے مونگ دا دے عوام خدمت تا ناشتے عوام خپل گلے جائزی دی دیتا آغا سہولیات تا ہار مونگ سرتا ندی رسولی خو مونگ اخ کی جو ٹول پرابلم دی اٹول فائنینشل
دے ڈیرا ٹاؤن و سدن کیو دے پشتونخوا حکومت وزیر اعلی او دے بلدیات و صوبائی وزیر نہ غشتنا وکڑا چ دے ڈیرا ٹاؤن یا دے شویس تنزے دے پر زر نظر سامے کی
د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو ترمنځ د تړاو اداري یعنی اوچا د پاکستان لپاره مشر جان گینګ نړیوالو مرستندوی ادارو هیوادونو ته اپیل کړی دی چې دوی ته د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو او د تیر کال د سیلاب ځپلو د سره د مرستو لپاره د نورو 1.7 میلیونو امریکایي ډالرو ضرورت دی. دا چې د دې ضرورت ولې پېښ شوی دی او دا مهال د ځینې قبایلي سیمو ته ستان شوي خلکو ته د حکومت او نړیوالو ادارو لخوا کوم ډول مرستې ورکړې کیږي، په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو سره اړه لرونکو د ټولو ادارو د تړاو د ادارې د پاکستان لپاره ډایریکټر جان گینګ ویلي دي چې د پاکستان د سیلاب او ترهګرۍ ځپلو خلکو لپاره د نورو 1.7 میلیونو ډالرو د مرستو ضرورت دی. دا مهال 2.5 لکه خلک د تیر کال د سیلابونو او د 2003 کال راهیسې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد د پاکستاني پوځ له عملیاتو له کبله ځپلې شوي دي. دا مهال د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو لپاره ملګري ملتونه د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کوي. په پېښور کې ملګرو ملتونو د خوراک د ادارې یا ورلد فوډ پروګرام ویان ظاهر شاه وایي چې د اوچا ډایریکټر جان گینګ لخوا نړیوالو مرستندویا ادارو او هیوادونو ته د اپیل ضرورت ځکه وو چې دوی سره دا مهال صرف د شپږو میاشتو لپاره خوراکي مواد شته. ظاهر شاه زیاته کړه
دا چې کوم ځواب زموږ ریسنټلی او چا کیدا یو ارګنایزیشن د یو ان ایجنسی هغه میلیټرین اپریشن پلان دا کوي چې په پای کې هم چې کوم کمی دا چې کمی دا نو هغه مو پای کې هغه ریفلیکټ کوي هغه چې هغه ټول زموږ کوم ډیټیل د نمبر سره کمی دا شیخ ودنی پای کی اگر عرب پروپوزل لے پای کی اگر ټول خپل کم شارټ فال دی هغه پای کی مینشن کړی
دی د قبایلی سیمو لپاره د فتونو د نظم د ادارې یا اف ډی ایم ای ډایریکټر ارشد خان نه پښتنه وکړه چې دا مهال د قبایلی سیمو سره اړه لرون کی څومره خلک به کور شي ودی
زموږ اشاره د نن پوری چې هغه تقریبا په یوه نیم لک کورنۍ نو بس کړی دی خو کټور نه حساب کو چې درې لک او 500 کورنۍ چې دا د کور شي دی چې هغه کی ونیم نو بس وړي دی ځنه کټ کور
واجوړ او مومندو قبایلی سیمې ته چې کومې کورنۍ ستنې شوې دي د هغوی لپاره حکومت د بیا آباد کولو لپاره سهلې دلې کوي د قبایلی سیمې باجوړ نه د پارلیمان غړی او د سفران وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله را سره په دې اړه دا نظر شریک کړو
په مومندو باجوړ کې کوم ریهابلیټیشن کار چې روان دی نو په باجوړ کې ډېر ښه په تیزۍ سره دی دا غي اولنې مثال لري چې موږ زموږ ټول آی ډی پی واپس شوې دي دا غي یو وجه کوم ځای ته چې آی ډی پی واپس کیږي نو الته کم از کم خلکو ته دا سهولت راغلی چې را ځه سیف ما دویم دا چې الته خلکو ته موږ نقد امداد په شکل کې د چا چې کور رانو حکم رجسٹرډ شوی او سروي شوی هغه ته 4 لک روپۍ او د چا کور کې نیم لیکل شوی او نیم رانو نو هغه ته 1,60,000 روپۍ کیش ګرانټ موږ ورکړو د دې سره سره این آر سی کوم نارویجن ریفیوجی کونسل دی هغه ته کوم ډونرز چې پیسې ورکوي د هغې په وساطت سره تقریبا 900 شیلټر کمرې جوړې شوې کوم کې چې یو باتھروم یو کچن یو کمرې او دا به 2,200 هم جوړیږي
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو ترمنځ د تړاو د ادارې یا اوچا ویاندې میرمن سټیسی وینسټن مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره د قبایلی سیمو د ترهګرۍ ځپلو لپاره د روان کال د مئی یا د جون د میاشتې د لومړۍ اونۍ پورې بجټ شته هغې زیاته کړه
دا مهال موږ سره 133 میلیونه امریکایي ډالره د بیړنیو خطرو د فنډ په مد کې شته خو موږ په خاصه توګه د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو او کم خلک چې ستانه شوي دي د هغې د بادکارۍ لپاره 180 میلیون امریکایي ډالرو ته ضرورت لرو موږ تمه لرو چې دا امداد به موږ ته ملاو شي او موږ به وکولی شو چې د بې کوره شوو او چې کوم خلک خپلو کورونو ته ستانه شي مرستې وکړو او تمه لرو چې کوم خلک بې کوره شوي دي خپلو کورونو ته په حفاظت ستانه شي
and hopefully can return home safely soon. مهال دوی سره یورپی یونین او امریکې د نورو مالی مرستو ورکولو ژمنې کړې دي او د سره سره د ملګرو ملتونو د نورو مرستندوی ادارو لخوا هم د دوی ادارې ته د دغو ځپلې شوو خلکو لپاره د مالی مرستو ډاډ ورکړل شوی دی
د سوات تحصیل بریکوټ زمیداران وایي چې د سیلابونو 2 کاله تیرېدو وروسته هم د دوی زمینداری ډېره متاثره ده او پیداوار کې 70% کمی راغلې ده په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې
د سوات تحصیلي بریکوټ لوی کلی پاړلی چې د بریکوټ نه 1 کیلومتره لرې د سوات سیند په غاړه آباد کړی دی د غلی چې د 400 سیوا آبادی لري او زیاتره خلکو روزګار زمیندار ده د پړډۍ سیبي زمینداران وایي چې دلته وریجې او سبزیانې ډېرې ښه کېدلې ولې کال 2010 کې سیلابونو د دې کلي زمینداره ډېره متاثره کړې ده د پړډۍ کلي یو زمیندار په دغه اړه وایي
جی زمونږ نوم سید اقبال دی د پړډۍ اوسیدونکي زیاتره زمونږ د پړډۍ د سیمې شوله او پیاز ټماټر د درې سلور قسمه د ځمکه سیلاب چې 2 کاله مخکې راغله ځمکه خو تقریبا د زمیندارانو ډېری خرابې کړې وي خو په دې کې لکه حکومت تر اوسه پورې د زمیندار سره هیڅ تعاون نه دی کړی زمیندار په خپله مرضۍ لګیا دي خپلو پټو کې کار کرونده کوي
د پاړۍ یو مشر زمیندار وایي چې د دې کلي هر زمیندار ته زیانونه اوړېدلي دي
زما نوم سلیم خان دی او زه د دې کلي پاړۍ اوسېدونکی یم یاره جزو کا دوی ما د کلي د کمزور زمیندار چې کم نه جاغت به درې درې ځمکه کوي نو دا به هم کم کم دی د 45,000 روپو نقصان شوی
یو بل زمیدار وایي چې د سیلابونو له امله دوی فصل کې 70% کمی راغلی دی او د زمیندارانو حالات ورځ تر ورځه خرابیږي
ما نوم یوسف خان دی د پاړۍ کلي اوسېدونکی یم یو زمیندار په حیثیت برکوټ تحصیل څخه تعلق ساتم سیلاب چې راغلو زنګ له پټو باندې ډېر اثر پرېوتو له هغې سره زنګه کم فصلونه چې وو هغه ټول ته بر شولو مکه خو لکه ټول چې دي کنه هغه ټول کار شولو لکه تقریبا چې درېمه حصہ پټي به روغ را دوی سي چې دا ټول کار پروت دی
د کلي زمیندارانو مسلو په اړه مو چې کله د سیمې صوبای اسمبلی غړي شیرشاه خان څخه رابطه وکړه نو هغه ویل چې حکومت یو شمیر منسوبې زمیندارانو بیا بحالۍ شروع کړې دي چې سات د لنډې مودې او سات د اوږدې مودې دي او دوی به د پاړۍ زمیندارانو ستونزې هوارولو هڅې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
2013
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د کندهار پلوی زندان کې د بندي کسانو د لوګي هړتال نن سلورمې ورځې ته هم غځېدلې ده. چارواکي وایي قیدیان ځکه احتجاج کوي چې دوی یې کابل ته ونه لیږي، بلخوا بیا په کندهار کې د بشر د حقوقو استازي وایي چې دوی هڅه کړې ده چې د کندهار زندان ته لاړ شي خو څوک یې نه پرېږدي. زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کندهار په لوی زندان کې د سیاسي بلاک د بندیانو لخوا د لوګي پیل شوی اعتصاب څلورمه ورځ هم دوام وکړ، خو لا هم چارواکیو خبریالانو ته زندان ته د ننوتلو اجازه ور نکړه. چارواکي اوس هم وایي چې اعتصاب کوونکي بندیان د ګوتو په شمیر دي چې ژر به پیل شوی اعتصاب پای ته ورسیږي، خو په کندهار کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن غړي بیا د اعتصاب کوونکو شمیره 500 تنه ښیي او وایي چې د بندیانو اعتصاب نور هم دوام وکړي خطرناک پایلې به ولري. د تیری ورځې تر ناوخته پورې د زندان چارواکیو د خبریالانو په ګډون هیڅ چاته زندان ته د ورتللو اجازه ور نه کړه، خو وروسته بیا یوازې څو تنه دنیا عالمان او د بشر د حقوقو د کمیسیون ځینې غړي وتوانېدل چې بندیان له نږدې وویني. په کندهار کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون غړی شمس الدین تنویر چې په خپله یې اعتصاب کوونکي بندیان لیدلي دي وایي چې د شپې تو په شاوخوا کې کسانو خپلې خولې ګنډلې دي. د ده په خبره د اعتصاب پر مهال د زندان د ساتونکو او بندیانو ترمنځ شخړه هم شوې ده چې پکې څو تنه بندیان ټپیان شوې دي.
شپې ته 15 کسانو چې دوی خوله ګندلې دي د هغوی دوی نه خوري خپل خوله ګنده ولې وو او دوی وضعیت نیره بد وو. دوی د بیوزو فعال کې وو ټول یو ځغ درلوده چې قانوني او شریع غوښتنه چې موږ لرو کې چیرې ته چارواکي اجرا نه کې موږ د خپل اعتصاب دوام ورکو.
شمس الدین تنویر زیاتوي چې د ځینو اعتصاب کوونکو بندیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او کې پر وخت درملنه ونه شي کېدای شي حالت نور هم خراب شي.
دوی دا مریضان چې دوی اعتصاب کړی دي د بد حالت دي هغه د علما چې دوی نمائندګي درلوده ده د دې ولس په حساب دوی غوښتل چې ډاکټران براسي نن دوی درملنه وکړي، او موږ په دې قضیه چې زموږ چارواکي دوی پاکله هغه قانوني غوښتنه چې دوی لري بعد لاسرسي هغه رسیدګي وسی او دوی هغه اعتصاب خامسه کشیر دوی اعتصاب دوام وکړي خدای نه خواسته د دوی د مرګ سبب تمام شي.
د خبره تر اعتصاب لمخه د کندهار په زندان کې دوه تنه بندیان د روغتیايي اسانتیاو د نشتون له امله مړ شوي هم دي، خو بل خو بیا د کندهار د والي ویاند جاوید فیصل اوس هم ادعا کوي چې اعتصاب یوازې د ګوتو په شمیر څو تنه بندیان وکړای دی. دوی وایي نه تر اعتصاب لمخه او نه هم ورسته په زندان کې چا ژوند له لاسه ورکړای دی. د کندهار په لوی محبس کې څلور شپې وړاندې د سیاسي بلاک بندیانو د لوګي اعتصاب پیل کړ. له زندان څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس بندیانو پر وخت د دوی د دوسیو د نه څېړلو او ځینو مذهبي نسخو ته د سپکاوي په غبرګون کې اعتصاب کړی دی، خو چارواکي بیا وایي چې بندیان ځکه اعتصاب کوي چې د دوی د هغې پرېکړې مخه ونیسي چې ګواکې ځینې بندیان به کابل ته لیږدوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
دا د ویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو اړ به شک چوه
دې نه سخت را وری تیره هر څه کې دې
سره په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
نن په ټوله نړۍ کې د صحافت د ازادۍ ورځ مانسل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دوه مقاویل دي چې پاکستان کې صحافت ته پوره ازادي ده، خو بلخوا خبریالان د وزیر اعظم د خبره ردوي او وایي چې هغه په ازادۍ سره هیڅ حقیقت نشي خبرولی. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په ریپورت کې.
د دې ورځې پیل په لومبي ځل کال 1993 کې د اقوام متحده جنرل اسمبلی لخوا وشو. پاکستان کې هم صحافت ته د یوې مهم ستن چې ورته انګریزي کې سټیک هولډر ویلې شي مقام ترلاسه دی، او هم په دې سبب موجوده حکومت د راتلو سره سم وویل چې حکومت به د رسنو د ازادۍ خیال ساتي او حفاظت به یې کوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل لومبي تقریر کې د رسنو د حفاظت په حق لا صدا سي ویلي وو.
هم تمام اداروں، خواہ وہ پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، وہ پریس ہے، ہم تمام میڈیا کی آزادی کے حق
منگ دو ٹولو اداروں، کہاگا پارلمان دے، کہاگا عدلیہ دا او کہاگا مطبوعات دی، منگ دو ٹولی میڈیا دا آزادی پہ حق یو، او انشاءاللہ زباور ورکوم چہ زمنگ حکومت با دا دے اداروں تحفظ کوی.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دا دی بیان پترس کے دا پاکستان صحافیان دریز لری چی دوی تا تش پنامہ آزادی تر لاسدا. جورنلسٹ او تجزیہ کار حدیم عیار مشال ریڈیو تا پدی بابلا ویل،
پاکستان کی کمنگ دا شورون او گورو خاص کر د ضیاء الحق د وقت و ننو پر ټولو ادارو کې د میډیا سمره اداري چې کم دي پاغي کې د دې د خوخه چې کم لکه اسلامک فنډامنٹلیست سو هغه په کې په داسې طریقه پلان کړی دی چې ټول اختیار او واک چې کم دي نو د هغې په لاس کې دي، او کم چې کې دلته کې لیبرل خلکو کو کوم سوشل ډیموکریټ سو هغه په هغه وخت کې خو بدی کې دل چې یعنی چای قلعه کې باغ ځوړندې دلو سزاګانې بول کړې دي. نن هم اوپنلی ته خپل د رائے اظهار اوپنلی ہوتا سے نہیں شیویل لیکن اس خبر کو نظر یلی گم چې دې خبر و ماته سزا ملاوی گی نو ته دې آزادی نہیں شیویل
گم. د پیښور د خبريال روحان یوسف زے پدی بابلا مشال ریډیو تا خپل فکر صدا سے بیانوي.
کله نه د تر هزار د وبار غړ شوی د نو اغه نه आवाज عام خلک بلکې د جرنالست اغه خاص کر ټارګټ پدی دي چې اغه کو حقایق بیانوي یا د خلکو چې کوم سارنامي وي دا په مسکین عوامو چې کوم جبه دا اغه جبه چې کوم نه دی سوال غواړي او دغه وجه ده چې زمونږ په دې تیرو څو کلونو راشي ډېر زیات چې کوم نه زمونږ د جرنالستان هغه ډېر کلیشن پاکستان او بیا خصوصا خیبر پختونخوا دلته چې کوم نه کوم صورتحال نه په دې کې زمونږ د صحافیانو لپاره رښتیا خبره کول رښتیا لیکل نو هغه ډېر زیات مشکل دي او بالکل د مرګ سره چې کوم نه نو لوبې کول دي او صدق داسې سره سکیورټي دغه بندوبست وي.
د ذکر وړ ده چې د ساوت ایشیا فری میډیا نومي تنظیم تر مخه تیر کال کې ایشیا کې ټول ولس صحافیان وجلې شوی دي چې پکې 2 صحافیان د پاکستان او 3 د هندستان او 2 د افغانستان سره تعلق لري. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د صحافت د نړیوال ورس په اړه باندې رپورټ تاسو ورته اوس ورسو چې په بنو کې د کلتور هفته منځلی شي. تیر ورځ د سحر نه تر مازیګر پورې د پښتو ژبې او کلتور لپاره ورس او منځلی شو. په دغه پروګرام کې د پښتو کلتور په اړه ډرامې، مقالې، خاکي مشاعره او روایتي اتڼې هم په سټیج باندې وښودل شوې. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
بنو میڈیکل کالج کے دا کالج زکون کو لخوا کلتوری ہفتہ دوام لری چپ دے لڑکے 13 ورس دا پختو جبے او کلتور دا بارا زنگڑے شوے وا چنگرانی دا پختو ادبی ٹولنے بنو میڈیکل کالج سانگے کولا پدے موقع دا پختو کلتور دا سرگندونے دا پارا خاکے مکالے اتن او دا پختو خوندورا مشاعرہ ہم مشوا چپ کے دا بنو یوش میر شاعرانو برخوا واخستا
دم تبسو پورے خوروی دا بارو دلوگی دل تبسو پورے دسرو گولو کر نشی کے دے ما دا دے کار دا پارا لارا دا نظر غورا کڑا ما دا دے کار دا پارا لارا دا نظر غورا کڑا اظہار دا مینے سم دا جب پسر نشی کے دے چپ میدان کے دا ننگ ہم خپل سارو مال نشین دی سوگ ہم کے دیشی دا سڑے خو گوہر نشی کے دے.
سید شجاعت حسین وای چې د کالج په سطح باندې یوه هڅه کوي چې د غشان پروګرامونه په بیا بیا جوړ کړي چې خپل ثقافت ژوندې وساتي.
د تمول ډلی ویګ نمایر کړی دی پښتنو پښتو کلچر به کې دوباره مونږ ژوند کول غواړو لکه څنګه مونږ ګورو پښتو کلچر مونږ معاشره نه ورو ورو ختم کیږي. د دې لپاره مونږ سټوډنټ لیول باندې صرف دا کولای شو چې داسې پښتو ډی معنی وکړو او پښتو ثقافت دنیا ته وخی خلکو ته وخی.
شاکر الله وای چې د سکولونو او کالجونو په سطح د پښتو ژبې او ثقافت ژوندی ساتلو دپاره باید ټول شاگردان په کال کې یو ځل داسې غونډې تر سره کړي.
د دې سره موږ پښتو ژبه موږ پښتون قوم چې کوم بدنامي شوی د غیر خلکو نه هغه چې کوم زینو کې غلط غدي تصور دی آب ختميږي او په کار دي چې موږ لکه ټول سټوډنټ دغه پروګرامونو کې حصہ اخلو.
د بنو میډیکل کالج تریاک مجلې پښتو برخې مدیر شان الله میسود د دې پروګرام مقصد په اړه وایي.
دې مقصد دا و چې د پښتو کلتور، د پښتو ژبې تاریخ او زمونږ د پښتو د لپاره د شاعري د نثر لپاره چې کوم کارونه کړي دي هغه د سټوډنټ مخې رامخې کړو. کوم سټوډنټ کوم طالب علمان ته د پښتو تاریخ پته نه ورده، د خپلو مشرانو پته نه ورده، نو دې پروګرام په وجه باندې مونږ هغه د خپلو مشرانو تاریخ مخې کولو. خپله مورنۍ ژبه هغه ژبې ته وایي چې کوم کې انسان خوبونه ویني. زمونږ مورنۍ ژبه پښتو ده خو زمونږ خپله پښتو یې رشوې ده. نو دا نن کوشش په کالج کې دا دغه و چې مونږ خپل پښتو رامخې کړو، کلتور رامخې کړو، او په دا باندې مونږ فخر وکړو، اننګ وکړو او غیرت به وکړو.
دغه پروګرام ته راغلی میلما شاعر ادیب غازی سیال وایي چې پښتو ژبه او ثقافت ته وده ورکولو دپاره پکار ده چې ځوانان خپل رول ولوبوي.
دا قسم پروګرامونه زمونږ ادب ثقافت ته ډېره وده ورکولی شي. پکار دي چې دا ځوانانو دا قسم پروګرامونه مونږ کوو، ځکه چې په دې کې د ژبې ترقی ده.
په اخره کې د بنو میډیکل کالج ثقافتي تنظیم چیئرمین ډاکټر اکرام الله پلاس باندې یو شمیر شاعرانو ته ایوارډونه هم ورکړی شول، او دغه پروګرام په خوندور روایتي اتڼو باندې پای ته ورسېدو.
په دې پتا لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3024 اسلام آباد،